شپاش بجیش پی دازه دیر رو پا مشامنی خبری مجله که موز احمد شیبر کوربایم شید جاری. در افغانستان محلی رسانیو در بغلان در امنی قمندانی در جنایی جرمونو پوبرندی در مبارزی در مدیر در وشل که دو راپور ور کرده. در پژواک خبری آژانس او طول نیوز په وینا ناپیژاندو وسلوالو د مولوی نور الدین په نوم د طالبانو دغه چارواکی تیره شپه د بغلان په تالاو برفک ولسوالۍ کې وژلی دی. رسنیو د بغلان د والی قاری بختیار ماس په حواله راپور ورکړی چې وایي پیشه د شخصي دښمنۍ له کبله شوې. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو تر دې مخکې د احمد مسعود په مشرۍ د مقاومت ملي جبهې ادعا کړې چې د طالبانو غړي یې د افغانستان په بېلابېلو برخو کې وژلي دي. هغه ادعا چې طالبان یې ردوي. د نورستان د کامبیش ولسوالۍ په میردیش سیمه کې سیلونو لاره بنده کړې ده، خو تر اوسه د مرژوبلي راپور نه دی ورکړل شوی. د طالبانو له طبیعي پیښو سره د مبارزې د ملي ادارې د اطلاعاتو مشر حسیب الله شیخانی وایي چې د افغانستان په لږ تر لږه 12 ولایتونو کې سیلونه بهیدلي دي. ویل کېږي چې تر اوسه د دې سیلونو له امله نږدې 10 کسان مړه شوي او تر 30 ډېر ټپیان شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا په دغه هیواد کې د بشري اړتیاو لوړې کچې اندېښمنه کړې ده. د بشري مرستو د همغږۍ دفتر وایي نړیوالې ټولنې د ملګرو ملتونو لخوا په روان 2022 میلادي کال کې په افغانستان کې د بشري مرستو د دوام لپاره له دغې ټولنې څخه د غوښتل شویو 4.4 میلیارد ډالر څخه د مارچ تر میاشتې یوازې 14% برابر کړي دي. د دغې نړیوالې ادارې چارواکو پر ټویټر لیکلي په افغانستان کې په بیړني ډول خلک بشري مرستو ته اړتیا لري او میلیونونه ښځې نارینه او ماشومان له ناڅرګند راتلونکي سره مخامخ دي. د قرغزستان چارواکي وایي درې کسان د ازبکستان پر سرحد د ډزو پر مهال وژل شوي دي. د چارواکو په خبره دغه کسان چې د قرغزستان وګړي شول شوي هغه وخت وژل شول چې د ادعا له مخې د ازبکستان سرحدي ساتونکو د دواړو هیوادونو پر پوله ډزې وکړې. د ازبکستان چارواکو د قرغزستان د سرحدي ساتونکو د دې راپور په اړه سمدلاسه تبصره نه ده کړې. راپورونه وایي د قرغزستان او ازبکستان مشران نن د دې پیښې په اړه خبرې کوي. د روغتیا نړیوال سازمان د اټکل له مخې په نړۍ کې په کورونا وایرس نږدې 15 میلیونه کسان مړه شوي دي. دغه سازمان په یوه تازه راپور کې چې پرون خپور شو وویل دغه شمېر کسان یا په کورونا وایرس یا هم د دې وایرس له کبله د روغتیایي څارنې د سیستمونو د اغېزمنېدو په سبب مړه شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان د راپور له مخې زیاتی مړینې په اروپا، امریکایي هیوادونو او د آسیا په جنوب ختیځ کې ثبت شوي دي. دا سجرډو مشهمنی خبری مجله په منسنی صفه 12 شپژنیوی پټول افغانستان کاوري. وړاندې په خبرونه کې
نه کار شته، نه روزګار شته، نه غریبی شته، په مرستو کې ولا هر ډول مرستو ته ضرورت.
په دې حال کې د ملګرو ملتو اوچا ادارې په افغانستان کې وروستو سیلونو ته په اشاره د بشري مرستو زیاتې اړتیا ته اندېښنه ښولې. لدی به مهم خبر کو چې د نورستان د کامدیش پر میردیش سیلونه ورمات شوی.
نن د شوې د بلار بند شوې دلته د دې ځای د تر برګمټول اخر سره پوری.
په کابل کې محصلین وای د جنونو په خاطر په اونې کې درې ورځې لساره تر ماشامه درس لکاره بارې استلې.
کوم کار چې کوي او ځان تخپل مشخص کاری ټایم بل څوک ټاکي نه، محصل ځان د کاری ټایم نشي ټاکای.
سندرغاړی هارون بچا مو هم راښخولې.
د یو ارمان پونم زما سندره بچما په دې اختر کې خبره کړه او خپل پښتنو افغانانو ته.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا په دغه هیواد کې د بشري اړتیاو لوړې کچې اندېښمنه کړې ده. د دغې نړیوالې ادارې چارواکو پر ټویټر لیکلي په دغه هیواد کې په بیړنۍ توګه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري او په میلیونونو ښځې نارینه او ماشومان له ناڅرګند راتلونکي سره مخامخ دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د بد اقتصادي وضعیت تر څنګ په دې وروستیو کې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې سختو ورښتونو او سیلابونو هم خلک زیانمن کړي دي. نور حال په دې راپور کې چې د ننګرهار د یو اوسیدونکي سبحان الله په څرګندونو پیل شي.
بېخي روزي ورکه شوې ده، خلک د کومه کړي، نه کار شته، نه روزګار شته، نه غریبي شته، که په مرستو کېږو ولا هر ډول مرستو ته ضرورت لرو، که د سکول اوبه هم ورته ضرورت لرو.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د بد اقتصادي حالاتو او کړکېچ تر څنګ پنځه دیش ولایتونو کې شدید اورښتونو او سیلابونو هم عام خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولې دي. په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا په دغه هیواد کې د بشري اړتیاو په اړه خبرداري ورکړای دی. د دې ادارې مشر ایزابل موسارت کارسلن په خپل ټویټر باندې لیکلی، په افغانستان کې بشر دوستانه اړتیاوې تر اندېښمنونکي کچې لوړې دي. د راتلونکي وخت د خوړو برابرولو کې په میلیونونو ښځې، نارینه او ماشومان له یو ناڅرګند برخلیک سره مخ دي. دا که دوی د سیلابونو، وچکالۍ، جګړو، تبعیض یا اقتصادي ستونزو څخه اغېزمن شوي وي، خو دوامداره او ثابت ملاتړ ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته په دغه هیواد کې اقتصادي کړکېچ خلک وځپل او آن د نړیوالو ادارو د راپورونو له مخې تر نیمایي زیات وګړي یې له لوږې سره مخ کړل. مخکې تر دې هم ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې تر څنګ ګڼو نورو نړیوالو سازمانونو او بنسټونو د افغانستان پر اقتصادي او بشري کړکېچ اندېښنې ښودلي او له ټولو مرستندویه ادارو او هیوادونو یې د بیړنیو مرستو رسولو غوښتنه کړې ده.
په افغانستان کې د روانې اونۍ سیلونو د نږدې دېرش کسانو ژوند اخیستی او تر څلوېښت ډېرې ټپیان کړي دي. د دې سیلونو له امله شاوخوا 2000 هکتار مځکه هم ویجاړه شوې ده. د ختیځ نورستان اوسیدونکو وایي چې تازه د کامډیش ولسوالۍ په مردیش کې د سیلاب اوبو سړک ویجاړ کړی او دوی له ستونزو سره مخامخ کړي دي. تر دې دمه له سیمې د سیل د تلفاتو راپور نه دی ورکړل شوی. جزئیات په دې راپور کې.
د نورستان په ختیځ کې تر ټولو لري پرتی ولسوالۍ برګي مټال قومي مشر غلام الله نورستاني ازادي راډیو ته ویل په سیمه کې باران شوی او کوم ځان چاته نه دی رسولې. خو د کامډیش ولسوالۍ اړوند په مردیش کې د باران اوبو سرک لاندې کړي او لارې د ترافیکو پر مخ بند کړي ده.
دغه د مردیش ساحه پر اوس کال چې سیلاب راغلی و دغه ځای ډنډ و، هغه ډنډ ډک شوی دی، بیرته لارې بند شوی دی. هلته د دې ځای نه تر برګي مټال اخر سره پورې 1500 کلی به وي. یو لګونا پورته د فوز دی، دا خلک ټګور اتک نه محروم دي. دا خو یو ځانه لار ده چې برګمټاو کول سوالی کوم دشته غزیدلې. دا لار چې باندې شت مشکلاتونه ډېری خلکو ته د دې زینبیا مال وړل پورت باندې.
د هغه په وینا چې په بند ساحه کې خلک د وړو یو 50 کیلوئی بوجي په زر افغاني وینتقالوي، چې دې کار سره د خوراکي او نور وړینو موادو بي هم ډېر لوړی شوې دي. نو حکومتي مسولینو ته په کار دي چې د یاد لارې پرانستلو لپاره مټي رابډ وهي. په نورستان کې بیا چارواکي وایي هڅه کوي چې ډېر زر یاد لارې پرانیزي. د ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی عبدالرحیم فاروقی ازادي راډیو ته وویل
موږ په هڅه کې یو کوشش کوو چې د غلارې د ترافیکو په مخ باندې په کلي شکل باندې پرانیستې پرېدو اقدام پاجل وخت کې ان شاء الله کوو.
په مردیش کې تیر کال په اگست کې د شپې له خوا سیلاب راغلی و چې په لسګونه کورونه ویجاړ کړي وو. لسلو زیاتو کسانو ته مرګ ژوب لاړه بلې و چې د یو شمیر کسانو جسدونه د کونړ سرکانو او نور ولسوالیو کې خلکو نیول. له هماغه وخته په یاد سیمه کې د اوبو مخه ډب شوي او د بارانونو پر مهال سرک د خلکو پر مخ بندوي. د اختر په شپو ورځو کې د هیواد یو شمیر ولایتونه سیلابونو ځپلي چې خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولې دي.
د نورستان د کامډیش او برګمټال ولسوالیو ترمنځ لارې د مردیش په سیمه کې سیلونو بند کړې ده. سیلونه د افغانستان په دولس ولایتونو کې بهیدلې دي. له بادغیسه د ازادي راډیو یو اوریدونکي خپل پیغام راتثبت کړ.
السلام علیکم، د ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه وایم. سردار ان بادغیس ولایت اورمای ولسوالی استاذ سرپالیس کیم. موږ فرمان چې باندې ښه لاونه رااله او ډېر خرابې ورسو دي چې حالت زستا سره زغیر زم ما زه من تر شپږ من یعنی دوه ډېر هم ځکه یو لوسته دې درارتي څه زما تخریب شوی دی او نور مسلمانان چې هم څه ځان د مالی تاوانونه اړولي دي. یو سړی هم سیلاب وړی دی، اوس یې بالا په حالات کې د کوماو دره کېناستی چې موږ دی بلګندی دی هغه هم په نامه دی سلوکې د اوس څخه یو سړی اخیستی و اوبو او پلونه وړی دی د شرشر په ایسه کې پلونه هم وړی دی پاخه پلونه هم اوبو وړی دی سړکونه خراب شوي دي. سو خود دې زما دغه دغه پیغام دی ژر تر ژره ازادي راځو د حوادثو وزارت ته او کور کې سو
په بادغیس کې د ازادي راډیو یو اوریدونکی چې په پیغام ثبتونکي ماشین کې مشتدا پیغام ثبت کړی و لا یوې خبرتیا ورسته افغانانو ته د امریکا او آیرلند اندیشنې سره شریکو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د امریکا متحده ایالاتونو او آیرلند په افغانستان کې د هزاره او افغان میرمنو د حقونو په اړه اندیشنه ښکاره کړې ده. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د هزارګانو وشل د میرمنو د حقونو تر پوښتنې لاندې کول او لزده کړو د دې لريواله هغه موارد دي چې امریکا او آیرلند په اړه اندیښنې لري. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست په خپل ټویټر باندې لیکلی چې په وروستیو یو څوونی کې د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د هزارګانو په تدریجي ډول وژل د اندېښنې وړ مسله ده. هغه لیکلی په افغانستان کې لزده کړو د میرمنو لري ساتل او د حقوقو تر پښو لاندې کول د دوی په وړاندې زور زیاتای دی. نو موږ د خبره د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون له پخوانی مشر شهزاد اکبر سره کړی. لوبلی خو بیا په ملګر ملتونو کې د ایرلند هیواد سفیر امبرینی نانسون د ملګر ملتونو د بشري حقوقو په برخه کې ځانګړي راپور ورکون کې ریچارډ بنت سره په کتنه کې د هزارګانو وژنې ترڅنګ د افغان میرمنو د حقوقو په برخه کې خپل اندېښنې شریکی کړي. هغه په خپل ټویټر باندې لیکلی چې افغان میرمنې باید لروان حالت ووځي او نړۍ باید دوی لاسنیوي وکړي. د اندېښنې په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د هزارګانو جماعتونو او سیمې تر بریدونو لاندې راغلي او زیات شمیر وروبشل چې د ډیرو مسولیت داعش خراسان ډلې منلای. لدی ورها خو بیا طالبانو لښپګم ټولګي پورته د خوانځي او دروازې دنجونو پر مخ تړلي او لا هم د غچاره روانه ده.
دا سجرړو په دې خبري مجله کې وړاندې د کابل په هانتون د یو شمیر محصلینو اندیشنې در سره شریکو. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر وایي که څوک سوچ کوي چې افغانستان به سره وبښل شي، پاکستان او ایران به حمله ورته برخلیک سره مخامخ شي او پاتې بنئ شي. محمود خان اڅکزي نن په پښین کې د خپل ګوند وی غونډې ته وویل که خدای مکړه افغانستان په شمال او جنوب تقسیم شي، نو که افغانستان تقسیم شو پاکستان به خامخا تقسیم شي، ایران به هم خامخا سره وبښل کیږي. لکه چې طالبانو د 2023 کال د اگست پر 15 پر افغانستان بیا ول کټینګ کړي، د نړۍ یو هیواد هم د دوی سرپرست حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلی.
د ازادي رادیو ماښامنۍ خبری مجله په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي په ټول افغانستان کې
د خبری مجله په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې هم اوریدلی شي. د کابل په هانتون یو شمیر محصلین وایي د نجونو او هلکانو د ټولګیو د بیلې دوه عملی درسي ساعتونه زیات شوي دي. د دوی په خبره تر ټولو زیات هغه محصلین زیانمن شوي دي چې په خوا یې د زده کړو ترڅنګ نیمه ورځ دندې هم تر سره کولې. نور په دې راپور کې
دا د کابل په هانتون یو محصل دی چې د زده کړو ترڅنګ نیمه ورځ کار هم کوي. خدای وي د محصلونو د درسي ورځو د جلاوالي پاړه د طالبانو د حکومت د ورستي پریکړه ترې د نیمه ورځ کار کولو فرصت هم اخیستای. نو موړي چې نو غختل نومي په دغه راپور کې واخیستل شي ازادي رادیو ته وویل
هر شوم چې دند پریک د مخ کې به میل زده کړو سره هم کار کوي چې د مسلې را سره له اقتصادي اړخه ډیر مرسته کول او تقریبا په کورنۍ مې بوج نه و.
د خوست شیخ زاهد په هانتون یو محصل هم ورته ستونزه لري. نو موړي هم چې نو غړي نومي په راپور کې خبر شي وای طالبانو له محصلینو سره په دغه پریکړه کې هیڅ ډول مشوره نه ده کړې او نه یې د دې ستونزو ته پام کړی. د چې د لس نفری کورنۍ مسولیت هم ورغاړي دی وای د زده کړو کار ترمنځ پیدا وټا کی.
هر څوک ځانته یو لای هلری هر دفتر هر معمولا د په هر ځکی ویم داسې چې دوی ټول هغه کوم کار چې کوي او ځانته خپل مشخص کاری ټایم بل څوک ټاکي، نه محصل ځانته کاری ټایم نسی ټاکای. نو مشکل دا ده
محصلین وای د کار نه کولو ترڅنګ بل جدي ستونزه چې دوی ورسره مخامخ دي د درسي ساعتونو زیاتې دل دي چې له عملې دوی جذب نشي کولای. یو بل محصل چې نو غواړي نو مخبور شي ازادي رادیو ته وویل
ټول محصلین د خوراکي توکو د اخیستلو لپاره پیسې نه لري چې د سهار او غرمې لپاره یې ځانونه ته واخلي. که څه هم موږ محصلینو ته خپلې ټولې ستونزې رسولې دي خو هیڅ پام ورته نه دی شوی.
موږ غوښتل د دغه ستونزو په اړه د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت نظر واخلو خو مسؤلینو له هڅو سره سره زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د لوړو زده کړو وزارت څو مودې مخکې د نوې پریکړې پر بنسټ په پوهنتونونو کې د هلکانو او نجونو محصلینو ترمنځ درسي ورځې جلا کړې. د دغه پریکړې لمخې اوس مهال په ونې کې درې ورځې نجونې او درې ورځې هلکان پوهنتونونو ته د زده کړو لپاره ځي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت
کردیم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
روسی ځواکونو د اوکراین د ویجاړ شوي بندري شار ماریوپول د فولادو پر فابریکه یو ځل بیا حمله لسر پیل کړې دي. هلته د راګیر پات شوي جنګیالیو د ځپلو لپاره په دغو حملو کې له جنګیالو تکو همکار اخیستل کیږي. بلخوا د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتیرش وایي له ماریوپول څخه د ملکیانو د ایستلو دریم پړاو عملیات پلان شوي دي. دا هم په دې اړه تفصیل
ګومان کیږي. د ویجاړ شوي بندري شار ماریوپول د فولادو فابریکې په تحقیقوي یا زیرخانه کې به شاوخوا 2000 اوکرایني جنگیالي او په سلګونو ملکیان راګیر پاتې وي. روسي ځواکونو د تیرې اونۍ په لومړیو کې هم هلته د ماریوپول پر ډیره مدافعانو حمله کړې وه. د اوکراین وسلوالو ځواکونو نن جمعه ویلي روسي ځواکونه د فولادو پر دغه فابریکا په تازه سوي حمله کې لالوتکو هم کار اخلي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي پرون ویلي وو ګڼ کسان ټپیان سوي خو تسلیم سوي نه دي. د په یو ویډیو کې ویلي دغه کسانو لا هم خپل مورچلونه ساتلي دي. ماریوپول شار له اونیو راهیستې د کوڅه پر کوڅه جګړې او سختو بمباریو له کابله ویجاړ سوی دی. دا زوف سټال په نوم د فولادو فابریکا د اوکراینی پوځیانو په وروستي سنگر بدله سوی چې هڅه کوي دغه شار په بشپړ ډول د روسي ځواکونو لاسته ورنسي. دغه تازه جګړه داسې وخت پیلېږي چې روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځ دونباس کې خپل عملیاتو ته دوام ورکړی دی. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه لیکي دغه عملیات لکوم لوی پرمختګ پراته ورو روان دي. بلخوا اوکراینی ځواکونو د روسیې د تحرکاتو مخه نیولې او حتی ځینې سیمې بیرته ورڅخه نیولې دي. د ماریوپول پر ازوف سټال فابریکا تازه جګړه داسې حال کې پیلېږي چې اوازې دي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین غواړي چې د جګړې په میدان کې یو بریا ولري او په دې ډول یې را روانه دوشنبه چې د می میاشت نه هم او د نازی جرمني د ماتې له ورځې سره برابر ده دی ویل استراوړینې په توګه وشي. روسیا د می نه هم د بریا د ورځې په توګه لمنځي. د بریتانیا دفاع وزارت نن ویلي د زوفستال او ماریوپول شار د بشپړ نیولو لپاره د روسیې هڅه احتمالا د می میاشتې د نهمې یا د بریا ورځې له لمنځلو سره ارتباط لري. او د وزارت په وینا پوتین غواړي چې په اوکراین کې یوه سیمبولیک بریا ولري. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش پرون وخت وویل چې له ماریوپول څخه د ملکیانو د وتلو لپاره دریم عملیات روان دي. خو دوی وویل دوی پالیسي د نه ایجابوي چې د دغو عملیاتو پر جزئیاتو خبري وسی. د دې ترڅنګ د اوکراین د صدر اعظم راستیالي ایرینا ویرشچوک ویلي چې د خلکو د ایستلو تازه عملیات د نن لپاره پلان سوي دي.
د روسي په ماریوپول کې د ازوفستال په نوم د فولادو پر فابریکې سخت جنگ روان دی. دا په داسې حال کې ده چې پرون ماسکاو د دې فابریکې له تلخونو د ملکیانو د ایستلو لپاره د درې ورځنی اوربند اعلان کړی وو او ماسکاو ویلي وو چې د ورځې په ترڅ کې به ملکیان پریږدي چې له دې فابریکې ووزي او خوندي ځایونو ته ولاړ شي. په نړیوالو موضوعاتو کې دا خبر هم لرو چې اسرایلي چارواکو ویلي دوه فلسطیني بریدګرو د پنجشنبې په ماښام د تل ابیب په یوه ښارګوټي کې درې اسرایلیان د چړو په گزارونو وشلي او څلور نورې ټپیان کړي دي. اسرایلي پولیسو د بریدګرو د موندلو لپاره چې په موټر کې تښتیدلي دي پراخ عملیات پیل کړي دي. د اسرایل سرجاسم نفتالی بنیت د پنجشنبې په ماښام له لوړ پوړو امنیتي چارواکو سره تر لیدو وروسته وویل موږ به ترهګر تعقیب کړو او هغوی به د دې کار تاوان پرې کړي. د اسرایل او فلسطینیانو ترمنځ تاوتریخوالی په دې وروستیو کې په اسرایلي اتباعو د بریتونو په اشغال شوي لویدیځه غاړه کې د پوځي عملیاتو او په اقصی جومات کې د نشټو له عمله زیات شوی دی. او د لوبو له ډګره د هند د شلو وریزه کرکټ په کلنۍ اتلولۍ کې نن د ګجرات او ممبئی لوبډلو ترمنځ سیالي ده. افغان لوبغاړی راشد خان په ګجرات کې لوبیږي شي. تر اوسه په شویو سیالیو کې ګجرات په لومړي، لکنهو په دوهم، راجستان په دریم، رایل بنگلور په څلورم او دیلی کپیټلز پر پنځم مقام ده. د ای پی ایل سیالۍ د مارچ پر 28مه پیل شوې دي چې د روانې میاشتې تر پایه به دوام ولري. راپورونه مرکه او اوریدونکي
د پروګرام دی برخه ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. سلامونه می وومنې. د دولتي اسنادو د جال کېدو په اړه د زینو خلکو اندیشنه در سره شریکو او له هارون باچا سره د په نوي سندره خبرې کوو. لمړی په دولتي ادارو کې د اسنادو د جال کېدو په اړه په افغانستان کې له غیر قانوني لارو په جال د دولتي او نور ادارو د اسنادو جوړولو روان بهیر ځینو خلکو ته اندیشته سي شولې دي. یو شمېر افغانان او د چارو شنون کې د دې کار علت په خپل وخت د کارونو د نه بشپړېدو او ترڅنګ په حکومتي چارو کې د واکمن نظام پاتې راتلل بولي. خو طالبان ادعا کوي چې د خپل سریو جال او فریب په تور یو شمېر کسان نیولي او د ډېډول خپل سریو د مخنیوي هڅې رواني کړې دي. جزئیات امید ظاهر مل په دې راپور کې سره اورو.
نغواړي نوم یې ورته د ستونزو د لا پراخېدو له امله په دې راپور کې خپور شي، خو کیسه کوي چې د یو قانوني کار د خلاصون لپاره تیرې درې میاشتې په یو دولتي اداره کې دروازه په دروازه ګرځېدلې ده.
زمونږ یو خور و، مونږ د نکاحت کارونه ټول خلاص کړل، شاهدان او نور قانوني مراحل. خو کله چې محکمې ته لاړو، مسولین وویل چې له مرکز څخه د نکاحتونو د ویش د پروسې د بندېدو امر شوی او تر امر رسانی پورې به دوام وکړي. خو دوی بیا هم ژمنه وکړه چې لس پنځلس ورځې وروسته به دغه پروسه بیا له سره پیل شي. اوس دا د علاقې وخت درې میاشتې تیرې شوې، خو د نکاح خاتون ویش په ټاپه درېدل.
یو بل شخص چې د کندهار اوسیدونکو دی او نه غواړي نوم او غږ د امنیتي ستونزو لامل پر راپور کې خپور شي، ازادي رادیو ته یو پیغام کلیکي د بریښنایی تذکرو د اخیستلو لپاره ټوله کورنۍ نوم لیکنه کړي، خو کارونه یې لتی رشپګو میاشتو راهیسي په یو او بل بهانه زنډول کیږي. تاکید شي د هغو سلګونو یا هم سرګونو کسانو د ستونزو څو بیلګي وي چې د افغانستان په دولتي ادارو کې کارونه نیمګړي یا هم بند پاتې دي. خو یو شمېر کسانو د دې ستونزو د حل لپاره غیر قانوني کړنو او جال ته مخه کړي. ډېرې دا ډول قضیې د اسنادو په جوړښت پورې تړلې دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د درنو جرمونو سره د مبارزې ریاست د اپریل په 28مه اعلان وکړ چې یوازې د کابل په بیلابیلو ناحیو کې د دولتي او غیر دولتي ادارو د جالي اسنادو د جوړولو په تور 15 کسان نیول دي. لدې کسانو سره د دولتي ادارو مهرونه، سندونه او ټول هغه وسایل نیول شوي چې په کارولو سره یې دی ورسمي او په جال د جوړ شوي سند توپیر ډیر کمیږي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د درنو جرمونو سره د مبارزې ریاست ویان شیرعلی مرتضی،
جال او تزویر د شهادتنامې، ډیپلوم، ترانسکریپ، لیسنس، جالي ویزا، نکاحت او د دولتي او خصوصي مختلفو ادارو تاپی او شاپولې او هوادوالو ته فجال او تصویر د اسناد جوړول.
خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایاند واکتا د دوی لور رسیدو او یا هم تیر یو میاشت کې په دې تور د نیول شوی او کسانو د کرا ارقامو د شریکولو په برخه کې لژمنو سره سره ازادي رادیو سره همکاري ونه کړه. خو هغه کوم لاملونه دي چې خلک په دولتي ادارو کې د خپل کار تلټون پر ځای جال او تصویر کولو ته اړ کړي دي؟ د چارو شانون کې خالد سادات،
د طالبانو اوسنۍ تعامل د حکومت تعامل نه ده. حکومتونه او دولتونه عموما هغه تعاملات چې د ولس سره شریکي او د خلکو سره شریکي او د شفافیت پر اساس ولاړ وسیږي، دغه یو سیستم او میکانیزم طالبان تر اوسه نه لري. تر اوسه طالبان د یوې جنگي ډلې په توګه باندې مخکزي او د خپل ټول مسایل فقط او فقط د یوې جنگي کتلې په توګه باندې مخکې وړي.
بشیر صافی چې د امریکا په اسپین په هانتون کې د کورنۍ امنیت او تروریزم برخه کې لوړې زده کړې کړي وای، طالبان د حکومت ولې لپاره یو منظمه بیوروکراسي نلری او دا د دې لامل شوی چې خلک جال او تصویر ته مخه کړي. هغه څه چې د په خبره د افغانستان او نورو هیوادونو عامه او ملي امنیت ته ګواښ پیښولای شي،
د دې موقع څخه په استفاده تروریستي شبکې یا د اقتصادي جرمونو شبکې کولای شي د سفر اسناد خپل خلکو ته واخلي او د دې لارې نه په داخل د افغانستان کې یا په نورو مملکتونو کې قاچاق، عامه امنیت او ملي امنیت ګواښونه رامنځته کړي.
طالبان که څه هم د دې ادعا په خبرګون کې څه نه وایي، خو وړاندې ویلي حکومتي چارې په عادي ډول روانې دي. د جمهوری نظام پورسیو کې د مخکینی حکومت لوی حادثه دا و چې هر سجر ټولې دولتي چارې بریښنایی کړي او دا پړاوی د جمهوری ریاست او د چارو له ادارې پیل کړي وو. د دې کار موخه په بیړه د خلکو د کارونو د بشپړېدو، د شفافیت زیاتېدل او تر خوای د فساد جال او تزویر مخنیوي بلل شوی وو.
تاندې څنګه د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه هر اونۍ د دوشنبه او شنبه په ورځو د مازیګر له 4 بجو او 15 دقیقو تر 15 بجو پورې اوریدلای شي.
د هارون بچا لنم سره به ټول ډیر شبلد یاست، تکړه هنرمند دی چې خوشغه پسرونو خاص اثر لري. یو مشهور شعر دی د شاهانو ورته لالو جواهر دی، د قلم د خواندانو د زړه ویني. هارون باچا د اختر په مناسبت خپل خلکو ته د ارمان په نوم نوې سندره ډالۍ کړې ده. دی له خپل هر سندري سره ډیر کار کوي او په اصطلاح د زړوینی ور سره خوري. له شغله پاچا سره مې د دې سندري په اړه خبري کړې او لومړی به ورته ویلي ستاسو نوې سندره خبره شو او په لومړی څو ساعتونو کې تر لس زرو ډیرو کسانو په یوټیوب کې ولیده. د دې سندره په اړه یو سراتو وایست.
دا د یو ارمان په نوم زما سندره به چې ما په دې اختر کې خبره کړه او خپل پښتنو افغانانو ته او زما د سندرو مینوارو ته د یوې اخترزي ډالۍ په توګه مې دا سندره راوړه. نو د دې شاعر انور مانیروال دی. د زمنګ د پښتونخوا د سوابه ضلع د مانیرای کلی یو پیژندلې شاعر دی. دا شعر د غزل زما خوښ شوی. بیا ورته ما یو کمپوز جوړ کړ او زه خو چون مسافر یم په اروپا کې دا وخت ژوند کوم نو اوس مې دا یو چل لاندې کړی دی چې دلته زه خپل غږ او خپل کمپوز ریکارډ کړم. هغه بیا پېښور ته ولېږم. هلته ملګری دي سټوډیو ګانې هغې خپلې لري او تکړه هنرمندان دي. نو هغوی ورسره بیا ریدم او نور سازونه د موسیقۍ آلات ورسره وغږی او یو د سندرې یو شکل ورته ورکی. نو دا بس آډیو یې جوړه شوه. بیا دا دوه میاشتې مخکې تقریبا زه تللی وم وطن ته پېښور کې وم. هلته مې ورته یو ویډیو جوړه کړه او بیا چې هر څه برابر شو نو بیا زما زړه و چې دا اختر چون خمو کوي په دې کې زما په شمول سندرغاړي هڅه کوي چې خپلو مینوالو ته یو څه ډالۍ وړاندې کړي یو نوې سندره ورته راوړي. نو ما هم په دغه نیت دا سندره خپل بیا د اختر ته ساتلې و او هغه مې خبره کړه.
پاچا صاحب تاسو دا سندره په خپل یوټیوب چینل کې خبره کړې ده. په خو به هنرمندانو سندرې د تلویزیون یا رادیو او یا هم کاسټ او سی ډي له لارې خبرولې. آیا فکر کوئ چې د یوټیوب او نورو ټولنیزو رسنیو له لارې ستاسو هنر ډیرو خلکو ته رسیږي؟
هو نو اوس خو هغه پخوا به مونږ چې پښتونخوا کې زه چې کلومه زما نور ملګري هنرمندان زمانه مشران زما همزولي مونږ به ټولو کیسټونه به مونږ کول. د پښتو سندرو د غزلو کیسټ پروډکټ شو. بیا د کیسټ نه خبره لاړه آډیو سی ډي ته. په سی ډي باندې به سندرې جوړې شوې هغه به خپرې شوې. بیا پکې ویډیو سی ډیز راغلل. خلکو به سندرغاړو به ویډیوګانې جوړولې او میوزیک پی په ویډیوی بنا خلکو ته رسو. خو بیا ټیکنالوژي چون ډیر پرمختګ وکړو کمپیوټر راغې خبره ډیجیټل شوه. نو اوس خو بس هم دغه یوه لار ده چې هنرمند یا یو سندرغاړی سټوډیو ته لاړ شي یوه یا دوه سندرې وکړي بیا ورته ویډیو هم جوړه کړي او بیا د سندرغاړو ملګرو په شمول زما خپل یوټیوب چینلونه اوس جوړ کړي دي. هغه سندره بیا خپل چې کله تیار شي ویډیو هغه یوټیوب چینل ته وخیژوي او له هغه ځایه بیا دغه تشهیر او اعلانات پر فیسبوک او ټویټر او په دغه نورو ټولنیزو شبکو خپاره کړي چې خلک خبر شي.
غیرت را بیدار نشو خس دولس